سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه تموز فريد استيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقي یونیسف وايي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی کیوزي پرون پنځشنبه په خبري کانفرنس کې وویل
They wake up hungry.
دغه ماشومان په وږي نسل خوب پاسي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي. د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبور شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استازي وايي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1 میلیون او شپږ لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کیږي چې روان 2023 کال به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختي خوار ځواکۍ سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسن امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه ده شوی. حسین امیر عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامیه کې د هلمند لسینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اغیزې سره وي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و د ایران د اوبو حق پوره دي ورکړي کنه بیا د ګلی حق نه کوي. ایران درې کسان چې د حکومت زده ترازونو پر مهال نیولی و لامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګډ حکومتي د حکومتونو د تورن کسانو د محکومیدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شیبانی او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي و چې دغه دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. د غودریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو غوښتي و چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. د بخښنړیوال سازمان د مې په 14مه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی و چې په 2023 کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1500 ته لوړ شوی، حال دا چې وړم کال د دغې بنسټ په خبره هلته 314 اعدامونه اجرا شوي و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی و په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما خرڅزي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمه پریکړه وشي ځکه نو د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره هلته د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي زلنسکی به د جی و د سرمشریزه په دریمه او وروستۍ ورځ د یکشنبه په ورځ په دې غونډه کې برخه واخلي. مخکې ځینو سرچینو ویلي و زلنسکی به پاس د عربستان کې د عرب لیگ په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د امریکا په یو پوځي الوتکه کې جاپان ته لاړ شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وايي سره لدې چې طالبانو د دوی په خزینه کارکوونکو د کار بندیز لګولی، خو دوی د افغان خزینه کارکوونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. همدارنګه د ترکیې د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی دی. دا چې په دغې هوایي ډګر کې نور څه امکانات شتون لري او هلته چې مسافرین ورزی د کوم امکاناتو ګټه پورته کوي دا به درته په راپور کې ولرو. د کابل په ختیځ کې د وزیر خان په نوم یو ځوان د خپلې سیمې هغو کسانو ته، هغو لسګونو ماشومان ته چې له زده کړو محروم دي، یو ګرځنده ښوونځی جوړ کړی دی. دا چې دا ښوونځی څه ډول امکانات لري په دې به هم درته راپور ولرو. همدارنګه د یو مستري ژوند ته به ورشو چې خپلې ورځنۍ چارې څنګه پرمخ وړي.
وظیفه ما بخش انجین است، انجین ماشین است.
زه د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیم او د ماشین په ترمیم کې ځینې وسایل کارول کیږي.
وړاندې به د دغې مستري د ژوند نور جزئیات هم در سره ولرو. ستاسې پیغامونه به هم راواخلو.
وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم ورسره کوي ورور.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیانه
د شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سره له دې چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی، خو دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. د یونیسف استازي د خبرو جزئیات په خاطر پردیس سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړی مشه، بخیر راغلی. تاسو وایي چې د یونیسف استازي د افغانستان په اړه دا چې دوی په افغانستان کې کوم فعالیتونه ترسره کوي نورې څه ویلي دي؟ پردې صاحب په څو شیبو کې خبرونې ته وصل شي. د یونیسف استازي پرون پنجشنبه په نیویا کې خبرې لاندې وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې خزینه کارکونکي له دفترونو، کورونو او دغه شان ځینې په ساحو کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله پریکړه نه ده بدله کړې. اوس به هم خاطر پردیس ته ورشو. پردیس صاحب، هڅه کوي چې موږ سره په خبرونه کې وصل شي. همدارنګه موږ به د یونیسف راپور ته ورشو. دا غینه ورسره په خاطر پردیس ته ورشو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان ښځینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې له ګواښونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پریکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه د دغه ګواښونو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل.
غواړم ووایم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول ښځینه کارکوونکي په کار بوختې دي. ځینې یې له کورونو، ځینې یې له دفتر او ځینې یې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې ښځې په کار بوختې دي.
نوموړي دغه شان وویل چې ادارې خپلو ښځینه کارکوونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو انجیوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او وی ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دا پریکړه د نه منلو وړ بللې او ټینګار کړی چې دا بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې کمزوري کړي. د یونیسف استازي فران اکویزا هم د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې دا مهال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه یې ماشومان کېږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده تر څو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو، ځمکې خوایدنې او د ناروغیو د زیاتوالي له پیښو سره مخ شو، له امله یې په بېساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینی په برابرولو ټینګار کړی. نوموړي چې 13 ورځې په دوحا کې د جرمني د بهرنۍ چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل:
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتي برخو کې پر وروستیو مهمو تحولاتو بحث وکړ. دغه شان د کورني بحران د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. وروسته یې دوی پوهنتون ته له تګ او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هیواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې راپیدا کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي چې طالبان دي د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. وربشو خاطر پردیس سپردیس ستړی مشي کې تاسو ته په دې اړه وروستي جزئیات راکړي.
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریدونکو ته. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د نندرې یو پیل وروسته له هغه چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق ونه لري. د نوموړي دغه څرګندونو د طالبانو حکومت د غبرګون تاړ کړ. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د هلمند له سیند د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کوي. د طالبانو دغه اعلامیې ته بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په غوسه کړ او د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو په یو برخه کې داسې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې مې څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقی سره خبرې وکړې او له هغه مې وغوښتل چې د هلمند د هوکړې له مخې خپل مکلفیتونه پوره کړي او تخنیکي پلاوي ته د لیدنې او د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي، خو دوی دا کار ونه کړ. هغه وړاندې لیکلي چې سیستان له وچکالۍ سره مخ دی او خلک له سختیو سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کی او د یادې ستونزې اساسي حل په دې برخه کې څه دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې تخنیکي غړی او د اوبو چارو پوه ناظم سمون وای ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. بلې فرید جانې،
ډېره زیاته مننه. خطر پردیس و چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د هلمند د سیند د اوبو پر سر راپورته شو ناندریو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ترکیه د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی دی. د هوایي ډګر او د اروپا نور هوایي ډګرونو چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته وضعیت خورا خراب شوی و بیرته خپل پخوانی رونق ترلاسه کړی. تفصیل به د اسمت سروان نور.
یو امریکایي شرکت غواړي چې فضا ته د سیلانیانو د بیولو په پروګرام کې په فضا کې د ودونو بندوبست وکړي. سپیس پروسپیکټیو فضایي شرکت وایي په فضا کې د واده لپاره د خدماتو د وړاندې کولو هڅه کوي. دا شرکت په پام کې لري د هغو ډیرو شتمنو جوړو لپاره چې د عجیبو غریبو کارونو په لټه کې دي د مځکې په مدار کې د عاشقانه سفر امکان برابر کړي. د دې شرکت په وینا تر اوسه څو تنو په فضا کې په لومړي وار د واده کولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. تاخل شوه ده چې نیپټون ستور بیړی لمړنۍ جوړه فضا ته واستوي. دا ستور بیړی له یو فضایي بالون او نیپټون کپسوله جوړه شوه ده. په پام کې ده چې ستور بیړی له هایدروجن ډک کړی شي او اسمان ته وخیژول شي. په دې فضایي سفر کې به له هیڅ راز راکټ یا توغندیکار نه اخیستل کیږي. د دې ستور بیړی سرعت به په ساعت کې شل کیلومتره وي او ټاکل شوی دی چې په شپږو ساعتونو کې منزل ته ورسیږي.
تاسو واردل چې امریکایي شرکت غواړي چې په فضا کې د ودونو تابعیت ونیسي او دا چې څنګه یې نیوله په راپور کې موردل. بیا هم اسمت سروان د ورزو چې د ترکیې د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې لومړی ځای خپل کړی. تفصیل به اسمت سروان اورو.
د اروپا د هوایي چلند مؤسسه وایي اوس په اروپا کې د الوتکو تر ټولو ډیر تګ راتګ د ترکیې د استانبول هوایي ډګر ته کیږي. دغه هوایي ډګر ته په متوسط ډول د ورځې نږدې 1.5 زر الوتنې کیږي. د استانبول د هوایي ډګر چې د نړۍ یو ستر هوایي ډګر دی په وروستیو کلونو کې جوړ شوی دی. د استانبول له هوایي ډګر وروسته ډېرې الوتنې د هالند امستردام هوایي ډګر ته کیږي چې د ورځې 1300 ته رسیږي. د لندن هیترو هوایي ډګر ته د ورځې 1202 الوتنې کیږي چې دریم ځای لري، خو لندن د هیترو ترڅنګ لږ تر لږه درې نور ستر هوایي ډګرونه هم لري. د فرانسې د پاریس شارل دو ګول هوایي ډګر ته د ورځې 1215 او د جرمني فرانکفورت هوایي ډګر ته 1140 الوتنې کیږي چې په ترتیب په اروپا کې د الوتنو د شمیر له نظره څلورم او پنځم ځایونه لري. په اروپا کې د کرونا وبا له پای ته رسیدو وروسته یو وار بیا هوایي سفرونه زیات شوي او تقریبا همغه حالت ته رسیدلی چې تر کرونا وړاندې و. تیر کال د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې وړاندوینه کړې و چې راتلونکی کال به د هوایي سفرونو شمیر تر کرونا وړاندې وخت هومره زیات شي. د استانبول د نوي هوایي ډګر له لارې په کال کې 90 میلیونه مسافر سفر کولی شي. د استانبول جوړونکو کمپنۍ ویلي چې دغه هوایي ډګر څلور اصلي برخې په 2028 میلادي کال کې بشپړې شي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422122
اوس په ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت زده اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارولې دي. تفصیل با سالم محمد سالی نوار.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل او ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 14 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغه دریو کسانو د بند پر مهال په یو لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دی ونیسي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د پوینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره ولېږي. دوی وایي د کمو لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لارې غوره کوي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کارګر ماشومان وایي په دغه هیواد کې هم د کار صنعت دوی ته ښه نه دی. تفصیل به د نرګس مومن واورو.
ایران آمدیم بعد سقوط افغانستان، اونجا خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کیده. محمدی په همدی کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړی چې د افغانستان ګاون هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه یې ګاونډی هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي راډیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم
یو ذلی ردمر شدیم ارد شدیم بیا پا هم دی قاچاقی لارو را تیر شد تهران تا ورسیدم دلت هم دیر بیکاری ده پیسی هم پا زنگری تو گم مهاجرینو تا دیر کمی دی نه پوهی کم چیری سفر وکرو دی خار حقی خار تا نه بانکی کار تخیسته شو دیر سونزی لرو ایران که هیچ سوک پاملرنه نکوی آنوشو کولی پا مترو که پورتشو او تکیت واخلو
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړی دی. دای چې یو کال کې ل خپل کور کاهول لري پیران کې ژوند کوي د ایرانی پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانون شتون ل عمله په ایران کې ل عادي اسانتیا او هم برخمن نه دی.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کلا عمر لرم شاوخه یو کال کی ایران ترغلیم ایران که اوس محل بیکاری ډیره ده پیسی هم ارزښت نه لري ورس تربلی د پیسو ارزښت کمیږي موږ ډیر سپنج لرو یو څواخلو هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی
جای سفر کنیم هم خیلی سخته اینجا
افغانستان کې د ماشومانو په قاچاقي لارو لیږل کومه نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمیر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکي ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیږل، خو اوس ډیری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکی فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي ازادي راډیو ته وویل اړ شو په دې وروستیو ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. دای وای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د ښوونځي په نهم ټولګي کې و او دیني زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی له ځانه لري په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبره یې پورونه پوره کړي. د ازادي راډیو ته وویل
نون و فز ناخور بودم بچای خورخور داشتم یک
نه نفر ډوډۍ خورونکي وو واړه واړه ماشومان مې درلود دوه کې درې مدرسو ته تلل بیکاره وم وضعیت مې ښه نه و خراب و د خلکو پورې وړی وم خپل ځامن مې ایران ته واستول تازه پرون ورسېدل همداسې خپله هم د کار لپاره کابل ته راغلم کار مې هم پیدا نه کړ اوس همدلته هندوانې خرڅوم
پیدا هم نکردم همجا گشتم ول فعلا در ترفروشی ترفروش مروز اتضا میفروشیم
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولی د خپل نه کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې دی چې ازادي راډیو بېلابېلو نورو رسنیو په ځلونو د ګاونډیو هیوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مبین قادری په 1400 لمریز کال په سرطان میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایرانه ویستل شوي دي. هغه د ماشومانو هل زبرول او سپکای موارد هم تایید کړی دي، خو هغه څه چې افغانان اړ کړی دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته واستوي. په هیواد کې شته بېوزلي او بیکاري ده چې دوی د طالبانو پر اتاک سره تجربه کوي. چری حقونه او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 22.3 میلیون افغانان د خپل ورځنۍ خوراک او څښاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانانو ته د سر په بیه هم تمامیږي. د 1999 کال د ثور د میاشتې پرو شوی راپورونه پر بنسټ د ایران پوله ساتونکو ځوانان شاوخوا 500 افغانان په ډزو کولو سره اړکل چې ځانونه اوبو ته واچوي. د مسلې هغه وخت کې پراخ غبرګونونه درلودل او ټاکل شوي وو چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوي پلاوی دا موضوع وڅېړي، خو تر اوسه یې پایله معلومه نه شوه. تنده، لوږه، څوپړ لپسې ورځې، پلي تګ، نورې هغه ستونزې دي چې افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال مخ کیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. ز د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د موټرو مستری توپ خای په افغانستان کې چرته چې پانړیوال سټنډرد برابر وسایل او موټر نشته سخت وي، خو ځینو ته د پیسو د ګټلو خلار هم ده. فرید چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د موټرو مستری توپ کوي وایي په دې برخه کې پوره تخصص لري. په دې راپور کې چې زموږ همکارې سنا کاکړ جوړ کړی، د فریدون د ژوند دندې او په دې برخه کې د هغه د تخصص په اړه ډیر واوري.
د مستری فرید احمد او رونو تخنیکی ورکشاپ دی چې د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې موقعیت لري. د دې ورکشاپ مالک فرید فرارون چې 22 کاله عمر لري وایي د لسو کلونو راهیسې مستری توپ کوي او د دې ترڅنګ د جوزجان ولایت په پوهنتون کې د انجینیری پوهنځي د څلورم کال محصل دی. فرید فرارون چې دا کسب یې د خپلې علاقې له مخې غوره کړی وایي کله چې د ښوونځي زده کوونکی و دې کار ته یې مخه کړه. نوموړی د خپل دندې او مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
وظیفه ما بخش انجین است، انجین ماشین است.
زه د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیموم. د ماشین په ترمیم کې ځینې وسایل کارول کیږي. زه نوې پروسې لکه رنګ، رینج، پلاس، رنګ اچونکي او نور د موټر د ماشین تړلو لپاره اړین دي. موږ د موټر ماشین له کرن سره کته کوو، پرزه کوو یا وروسته له ترمیمولو یې بیرته پورته کوو. دا زما د علاقې وړ کار دی.
نوموړی
وایي چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره د دوی کار هم یو څه اغېزمند شوی، ځکه د کورنیو اقتصادي کچه ټیټه شوې ده. د ښاغلي فرارون په خبره هر څوک چې یو کسب لري باید په هغه ځان ښه پوه او په اړه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړي.
زما لپاره کوم خاص برانډ نشته، په ټولو کې پوره تخصص لرم. د ټولو موټرونو سره بلد یم، پوره معلومات لرم او باید ویې لرم، ځکه دا زما دنده ده، زما کسب دی، باید ویې لرم.
نوموړي زیاته کړه کله داسې وخت هم راغلی چې د یو موټر په جوړولو کې ورځې، اونۍ، آن میاشتې تېرې کړې تر څو ستونزه یې پیدا او جوړې کړي. خغلی فرارون د یو کسب زده کړې په اړه ځوانانو ته دا پیغام لري:
د زده کړو تر څنګ د یو کسب زده کول ګټور دي او برعکس که څوک کوم کسب لري باید د هغه تر څنګ تحصیل هم وکړي. تحصیل او کسب د یو او بل لازم او ملزوم دي.
فرید فرارون هیله مند دی چې د موټر جوړولو تر څنګ خپلو لوړو زده کړو ته لا دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا د خبری خبرونه پای ته راورسید. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا زما غږ د سره شیر کوي وروره. دغه مجاهدین وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم سره کوي وروره. دغه مکوی دا شکار ورته ونه دي. د مجاهدین د زما غږ واوري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاد کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنا دغه زموږ لاره جوړه سي. د کندهار سه چې روان سي دغه در کجوره پرې معنا 15 ساعته لار ده چې اوس جوړه سي معنا سمه سي. بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسې د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنا زموږ مچران بیا درې څلور ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار جوړه شي زموږ مریض درځای نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جلال حاجی سوځم نه پیغام در لږه ولایت دهرابت ولسوالۍ څخه درته پېښوم. زما دا دولت او د مخابراتي مسؤلین څخه دا هیله او ارزو ده تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه د انټرنیټ باندې ډېرې زیاتې لوړې دي او زموږ واسه نه پرسیږي. نو د مخابراتي مسؤلین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړي، ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی. دوی ژبه انټرنیټ په 2500 افغانۍ. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه واسه نه رسیږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې بیه دي 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته مو ژاړو نو ډېرې زیاتې کالدارې پر مصرفېږي.